Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادل وی ویشتمه او د فبرورۍ 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. په دهله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بيدرکشو فعال او افغان خزه د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ورسول شو. یو نامه پر خپل ټویټر باندې خلی چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ته د مسلې د حل کولو لپاره د حل زلو ډاډ ورکړی. یو نامه همدارز لیکلی چې ملګرو ملتونو د موضوع ته د متقی درغند پاملرنې هرکلای کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلی دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وویني. د پولند د پارلمان غړو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي. په لغمان کې 14 د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والی ویاند صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا د لومړي کنډک په انګړ کې شوې ده. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي. خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې دغو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت د لادرکه شویو خزینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څیړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. دا ښه ګام ګڼل کیږي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانی دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړي چې اوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
او په امریکا کې یو ښځه او میړه د 4.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو ور بیا د هغو افغان خزو د فوري خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لادرکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له خزو سره د تبعیض تر څنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوې دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللې دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 5 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په نهویشتمه او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانې بې درکه شوې دي. تر دې مخکې د هرات د شزو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو شزو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د شزو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا ښځې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمېر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه نجونی چې په خوای فعالیت یا کار نو کړای راغلی او مبارزه کوي، ماته د دوی راتلونکي روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشري حقونو په تیربیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې د بخنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شل او نورو ډلو له طالبانو غوښتي چې د هغو لا درکشه وو افغان فعالانو سره کولګوي چې په دې وروستیو اونیو کې د کورنۍ او پوینه لا درکشه وې دي. بل ورته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوی چې په قطر او پاکستان کې یو شمیر طالب مشرانو خپل لونو ته اجازه ورکړې چې په هانتونونو ته ولاړ شي. په دې راپور کې همداراز راغلی چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لونې په خصوصي ښوونځیو او په هانتونونو کې زده کړو ته دوام ورکوي.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوی چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لونې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثر نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لونې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یو پخوانی غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوی غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. او دا ښه خبره ده. زه په دې اند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانی دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروری ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د مهال په منځنۍ یو 2290 سپو او دغه راز په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. کچرته تاسو انټرنیټ لري یا انټرنیټ کاروي نو زموږ وی پانی ته ورشي، له هغه ځای هم زموږ رادیو اوریدلی شي. ز رادیو سربیره فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي او آزادی رادیو پر ټویټر هم فالو یا تعقیب کړئ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشوغلو پروند طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې داجمنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړه. د همداراس د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوای ډګر په شمول د افغانستان د هوای ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیه د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد د شاغلی او متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیه په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمنه چې په کورونا اخته شوې دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیه هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شغل ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 2000 ټنه نور مرسته هم ولی شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې چلا د ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایل او ډاکټرانو د کموالي لکبله بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثره ډاکټرانو یې لدرې میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
له سخت حالت سره مخامخ شوي یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکوونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لورې د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
حضردمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سلو کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اینډ جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د ازادۍ رادیو یو ځانګړی راپور چې راپور دی وی کورنۍ ژوند بدل کړی. د ازادۍ رادیو د یو راپور لخپلورو ورسته د دریو ماشومان لبی وزل پلار سره بیلابیل مرستي وشوي. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومان د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ چې خدای ورته پر یو ځای درې ځامن ورکړي وو، خو د بې وزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو له دې کورنۍ سره مرستې وکړې. تفصیل له خپل خبریال اورو.
ازادي راډیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبرې وکړې او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې ځامن ورکړي و، خو د بې وزلۍ او مسکینۍ له امله د هغوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یا دوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارج میشتي افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل، او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. د یوې د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړې او نور بیلابیل مرستې هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پک ژوند راکه، هغه په دې خاطر چې مقصد زه ډیر زی پول بتل یم پروتیکار درې دانی اولادونه راکانو. بیا دا غسخه چې زما د راپور نشو سو همکارانو در ازادي رادیو څخه یوې شته مقصد یو کال د پاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه خسته، او بل یو خورکی چې وسه $1500 زما د پاره نقدي مرسته ورته غزای پر دغه همکارانو راستولې وراولې ده. نو تشکر بیخي مننه زم کوم علاج دی وساتي. بل یو دوسو انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړی وي د پرچین مې دا شان سره برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او له ازادي راډیو مننه کوي چې د د اولادونو سره د مرستې سبب سو.
نو زه بیخي زیات خوشاله یم د هغه کارکونکو چې درته غزای پر راغلي دي، از ما ژغ پورته کړی دي په شخصن د ازادي راډیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې از ما ژغ پورته کوي ورته. زه یو مزورکار سړی یم، زما د اولادو یکنه یعنی لاس ورځې دولس ورځې شاوخوا کېدلې چې دوی پیدا شوي و، از ما ژغ هیڅ نه اورېدلې.
احسان الله همداراز پر نورو خارج میشتو او بډای هیوادوالو ژغ کوي ترڅو د غوندي د نورو بېوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکارۍ کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. یو نړیواله کیسه درته لرو، ډیره جالبه. هغه دا چې د امریکا فدرالي تحقیقاتو یو جوړه د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکوین د غلا په تور ونیوله. که محکمې د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر شل کاله په حبس محکومېدای شي. دا چې دوی د دغو مجازي پیسو غلا څنګه کړې، تفصیل له اسمت ساروان اورو.
دا جوړه تورنه ده چې په 2014 میلادي کال کې په سایبری حمله د بیټکوین له ویپانی د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اغلا کړې ده. اف بی آی وایي چې د هکرانو له لوري د بیټکوین د لیږد رالیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاوه او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4.5 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 1.5 کلنې مېرمنې هیتر مورګان پر دوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه شي چې د مجازي پیسو غلا خوندې نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وشوده چې د ډیجیټلی پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2014 میلادي کال د بیټکوین پر ویپانی د هکرانو په حمله کې کابو د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول، او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوید. کچیرې د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي، تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
اوریدونکو، له دې سره خبری ټولګه پای ته رسیږي. د خبری مجلې په پاتې شیبو کې زماله همکار اجمل ان سره ملتیا وکړي. زه په 8 بجو بیرته ستاسو خدمت ته راستنیږم.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې مالل شوی کسان وای تیر حکومت ورته د میاشتې وانداز افغاني ورکول چې گزارې پر روانه و خو وس چې طالبان واکمن شوی د پیسې بندي شوی دی او دوی ل ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
سلویخ کلن نه بیولاد یو مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې بایللی اوس ل یو ځای بل ته تګ هم د نورو لمرستې پرته نشي ترسره کولی او ته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې په خوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره یې پرې کېده خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچي مواړه او مونږ د مزدوري نیو نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستي بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړي دي. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دي ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول معیوبین بلا توفیر دغه ټول دی یو کړی شي دا غولې ستونه جوړ کړی دي هغه کې چې مې کوم درغلې شو و داغه تصفیه کړی ده. ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي ان شاء الله دغه ته ورکړې کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله یې د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوي بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد یې کمزوری شوی او د لږې له ګواښ سره مخ دي.
ګارډن ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیری په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برطانوي راج له زمانې د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کورم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیری وژل شول او د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره واسموینه ده چې آیا دوی سختریزي کنټرولولی شي کنه. ګارډین د شاه محمود قریشي له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخواني افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرښه نښتي کړي خو کله چې طالبانو د اګست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شو نظامیانو خوښي څرګنده کړه. د ګارډین په مقاله کې لولو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو ځل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوي ډیلي ستراتیژیکه بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرښې موضوع ډیره حساسه ده. طالبان نه یوازې پر دې کرښه د اغزن تار لګولو پر موضوع له کړکۍ چپه کور دننه ګټه پورته کوي بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لمیل خپرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نښې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. پا په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لرې شوي او وسی دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلی چې په رستورانتونو او کافیګانو کې اوس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کیږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پایه کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنې په واورین میدان کې تشه ولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستاني فلم درې سندرې د بینظیر لپاره پونوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. خایسته ل بینظیر سره لیونی میل لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د په ژوند کې لري د دواړو په اړیکه ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي دا هرڅه هیښونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره یې پر دې پریکړه خوښي ښودلې. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیوه، څو ور سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې هڅه شوی چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسیره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې